په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم، بیا مو هم سهار نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د چونګاښ یا سرطان شپږویشتمه د جولای اوولسمه. د ازادي راډیو د خپرونه یو ساعته ده چې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپریږي. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازولۍ شارج دافیره رافایل یودی چې وایي د افغانستان په یوه نندرتون کې له هغو 15 سوداګرو ښځو سره له لیدو ډېره خوشحاله سوې چې اروپایي ټولنه او نورې ادارې لاسنیوی کوي. په ټویټر کې په څو تصاویرو کې ښکاري چې د دغو سوداګرو میرمنو د شرکتونو تولیدات نندارې ته ایښوول سوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د بختر اژانس د خبر له مخې دغه نندرتون پرون کابل کې پرانستل سوی چې شاوخوا 200 کورني او بهرني شرکتونه پکې برخه لري. طالبانو په افغانستان کې ښځې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړي او په دې وروستیو کې پر ښځینه سینګارخونو هم بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي ځوانان باید په هر هغه برخه کې چې مسؤلیت ورلغاړي سوی د هغه مسلک پوهه ترلاسه کړي. ښاغلي متقی دغه څرګندونې پرون په یوه غونډه کې کړي دي.
د خپل مسلک په اړوند ځان ته انتخاب کې ولو کې په بسته کال مطالعه کې خو مطالعه دي کې باید د خوند وګوري. ډیره لویه خبره ده چې مسؤلیت سړي ته ورلغاړي. شرع عندي غ مسلک علم په تا باندې لازم ده.
شغلی متقی زیاته کړي یوه لویه ستونزه چې نن سبا ځوانان ورسره مخامخ دي د ده په خبره د معلوماتو کموالی دی یا یې هم معلومات سطحي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مسلکي پوهې ته د ځوانانو د هڅولو خبره داسې محل کوي چې پر حکومت یې یو مهم انتقاد دا دی چې مسلکي کسان یې څنګ ته کړي او نږدې ټولې چارې د ملایانو لخوا مخ ته وړل کیږي. د افغانستان د وسپنې پټلۍ ادارې رئیس له پاکستاني او ازبکستاني چارواکو سره د ریل ګاډي پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر اژانس د راپور له مخې ملا بختر رحمان شرافت به له پاکستاني چارواکو سره د ترانز افغان د پروژې په اړه خبرې وکړي. ویل سوي چې د دغې پروژې تخنیکي اړخونه به د ازبکستاني چارواکو په ګډون په یوه درې اړخیزه غونډه کې وڅېړل سي. تر دې مخکې تېره اونۍ د هرات خواف د وسپنې پر پټلۍ د سوداګریزو توکو لېږد رالېږد پایلسو. دغه 225 کیلومتره پټلۍ هرات د ایران له خواف سره نښلوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون یکشنبه بنګلادیش ته دویمه شل اوره لوبه هم بایلوده. پرونۍ شل اوره لوبه د کرکټ نړیوالې شورا د پریکړې له مخې 1200 اورونو ته راکمه سوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره 116 منډې وکړې. بنګلادیش وکولی سوی چې په وروستي اور کې 119 منډې وکړي او ټاکلی هدف ترلاسه کړي. د لوبو په دې لړۍ کې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلو 350 اوره او 200 اوره لوبې ترسره کړې چې د 500 اوره لوبو لړۍ افغانستان وګټله. د اروپا د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې د تودې هوا کمساري څپه به په څو راتلونکو ورځو کې د اروپا په جنوب کې لا شدیده سي. د راپورونو له مخې هسپانیا، ایټالیا او یونان په تیرو ورځو کې له بېسارې ګرمۍ سره مخ وو چې په وروستیو څو کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. د ایټالیا د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې ښایي د ګرمۍ اندازه د سانتیګراد په حساب له 45 درجو واوړي. تر دې مخکې په اروپا کې تر ټولو زیاته ګرمۍ د 2021 د کال په دوبی کې د ایټالیا په سیسلی کې ثبت شوې وه چې اندازه یې د سانتیګراد په حساب 45.8 درجې وه. د پولند د پوزنان ښار په یوه رستورانت کې د ډزو له کبله دوه کسان وژل سوي. د پوزنان د پولیسو یو ویان انجی بورو یک ویلي چې پیښه پرون د یوه هوټل په رستورانت کې شوې ده. د پوزنان د زاړه ښار په سنت مارتین کوڅه کې د ګرځندویانو شمیر زیات وي. د بورو یک په وینا یو تن د پیښه په ځای کې ساور کړه او بل تن په روغتون کې. د ده په وینا پولیس ډاډه دی چې له دغو کسانو یوه یې په دې پیښه کې لاس درلود او اوس هڅه کوي چې د پیښې علت معلوم کړي. یوه عیني شاهد یوې محلي ورځپاڼې ته ویلي یوه سړی پر بل ډزې وکړې او بیا یې ځان وویشت. تکل سوی د ملګری ملتونو امنیت شورا دا اونی په خپل لومړی رسمي غونډه کې د مصنوعي ځیرکتیا پر موضوع بحث وکړي. بریتانیا به پر نړیواله سوله او امن د ټکنالوژي د دې پدیدې د اغیزو په باب د نړیوال ډیالوګ غوښتنه وکړي. په نړۍ کې حکومتونه پر دې غور کوي چې د مصنوعي ځیرکتیا د ظهور خطرونه څنګه راکم کړي. دغه پدیده به شای وکولای سي د نړۍ د اقتصاد بڼه بدله او د نړیوال امن لیدلوري ته تغییر ورکړي. بریتانیا چې روانه میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره‌ای مشري کوي، د مصنوعي ځیرکتیا پر مقرراتو د نړیوالې د رهبرۍ هڅه کوي. د سې شنبې پر ورځ به د دغو بحثونو مشري د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیرلی کوي. د اوکراین چارواکي وایي د دغې هېواد د ختیځ تر ټولو لوی ښار خارکیف کې د روسیې د توغندي په برید کې پرون یو کس وژل سوی او ګڼ نور ټپیان سوي دي. د خارکیف والي اولاسینی هوبوف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې برید کې د خارکیف په جنوب کې یو کس وژل سوی. هغه تر دې مخکې ویلي و چې د پیښې په ساحه کې اور لګېدلې او روغتیایي کارکوونکو درې ټپیان په روغتون کې بستر کړي دي. د خارکیف ښاروال ایهور تریخوف بیا پر جنوبي ولسوالۍ اوسنوفیانسکی په برید کې د ټپیانو شمیر و یاد کړی دی. روټرز خبر ایجنسی لیکلی چې د حملې جزئیات او د مرګ ژوبل شمیر په خپلواک ډول نسی تاییدولی. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. تفصیل یې زموږ پر ویبپاڼه ولولئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی ته ورسئ. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو څخه دی. نن د چنګاښ یا سرطان شپږ ویشتمه افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس 50 کاله پوره شول. په دې باب مفصل راپور اوریدلی سئ.
نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په پاکستان کې راځي.
د هیل وړانګې ډرامې بل برخه هم خپرو.
دا لاله هاند روزګار چیرته سړی پرېږدي چې د ملګرو پوښتنې ته لاړ شي؟
رښتیا وایي دا دی، زه خپله په اسانۍ د خویندو وروڼو له حال نه خبرېږم.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران پولیسو په ښارونو کې د حجاب نه رعایتولو په وړاندې د مبارزې لپاره بیا ګزمې پیل کړي. دا خبرونه تر اوو بجو ده.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
ازادي راډیو ته واژست ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بدلون یو له تر ټولو زیات اغیزمنو سو هیوادونو دی او وګړي یې عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. نور په دې راپور کې
داسې ګرمي خدای چې معنا ګرده غرمه ماشومان ناستې په ناستو غرمه تېروي چې نیم ساعت خوب لا موږ په خدایه په ګرده ورځ کې
دا د هلمند یو اوسیدونکی و چې له سختې ګرمۍ سر ټکوي. دا یوازې هلمند نه دی چې پکې د تودوخې درجه په دې وروستیو کې په بې ساري ډول لوړه شوې، بلکې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د معمول خلاف تودوخه زیاته شوې ده. عمده علت هم د چاپریالي مسایلو کاربوهان د اقلیم بدلون بولي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بحران یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. اوچا پرون یک شنبه په خپل ټویټر پاڼه کښلي د دې لپاره چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون اغیزې ښې درک شي باید څلور مهمو ټکو ته پام وشي. اوچا وایي افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې له سختې هوا او طبیعي پیښو سره مخامخ دی. د افغانستان یو شمېر ولایتونه په دې وروستیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې په ډېرو سیمو کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د اوچا په خبره په دې هېواد کې سخته وچکالي پراخیږي چې هم د معیشت امکانات له منځه وړي او هم ورسره لوږه زیاتیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان تېره میاشت په یو راپور کې وویل چې د اقلیمي بدلون او وچکالۍ له امله به سږ کال په افغانستان کې د غلو دانو د حاصلاتو کچه کموي. د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې له لوږې سره مخامخ دي میلیونونو تنه ښودلی او هغوی چې د خوړو لپاره کافي خوراکي مواد نه لري شاوخوا 28 میلیونه اټکل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د تودوخې زیاتوالی په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یوه بله نښه یاده کړې او ویلي دي چې د تودوخې درجه په چټکۍ زیاتیږي چې په متوسط ډول اندازه له نړیوالې هغې لوړه ده. د افغانستان په اکثرو سیمو کې د سختې وچکالۍ له امله د تر ځمکې لاندې اوبو کچه هم ډېره ټیټه تللې او آن په ځینو سیمو کې تر 300 مترو پورې رسېدلې ده. د کرنیزو ځمکو او باغونو د خړوبولو لپاره د اوبو د نشتوالي تر څنګ د کابل په شمول په ډیرو ولایتونو کې د څښاک اوبو ته هم د خلکو لاسرسی کم شوی دی. دغه ستونزه په دې وروستیو کې په کابل کې زیاته شوې. د یاسمین په نوم د دې ښار یوې اوسیدونکې څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته د اوبو د ستونزې په باب داسې وویل.
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموک نلونه تقریبا لسلور و رزو رهیسه وچتی خلق پا ساعتونو نلونو او بمبو تپلی ککی ستلونو سره کتار ولروی
ده ملگر ملتونو ده بشری مرستو ده همغگه داری او چا ده غراز ویلی چی پا افغانستان که ده چا پیریال تخریب هم کرنه گواخلی چی ده مسئله ده معیشت امکانات هم لخطر سرمخ کردی او چا ویلی افغانانو چې لسیزو رئیس د اقلیم د بدلون په وړاندې د پام وړ مقاومت کړی اوس عاجل ملاتړ ته اړتیا لري تر څو وکولی شي د اقلیم د بدلون له اغیزو سره مقابله وکړي. پر افغانستان سربیره د نړۍ یو شمیر هیوادونه له اروپا نیولې تر امریکا پورې په دې وروستیو کې د اقلیم د بدلون د اغیزو شاهدان دي. د جنوبي اروپا ډیرو سیمو کې د تودوخې درجه له معمول خلاف ډیره لوړه شوې. د کاناډا په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې په ځنګلونو کې اورونه بل شوي چې په سلګونو زره هکتاره ځنګلونه یې له منځه وړي دي. دغه وضعیت په پام د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون له کنټروله وتلی دی.
سنگار کول د شوزو د خوشی کاروبار دی. د ظرافتکاری دغه مسلک د نړۍ په زیاتو برخو کې مینوال لري. افغانستان کې د سنگارولو کار یوازې د شوق او ذوق مسلک نه، بلکې ډیرو شوزو ته د عوایدو ترلاسه کولو یوه سرچینه وه. خو اوس طالبانو پر دې مسلک بندیز لګولی دی. زموږ همکاري پر همدې موضوع راپور جوړ کړی.
زړه می ډیر زیات تر کوي او دا دکان ما د زړه په وینو جوړ کړای دی. اوس زنه پویم چې زه دا دکان سره رقم کم نور پاینده کې به د ما سرنوشت څنګه شي او زما ژوند به څنګه.
دا 50 کلنه میرمن چې نه غواړي امنیتی ستونزې له امله نوم په راپور کې واخلو، د میدان وردګ ولایت ته، خو اوس په کابل کې ژوند کوي. دا په 1900 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ژبې او ادبیاتو د پوهنځي له روسي څانګې څخه فارغه شوې. په خبرې د یاد کال جګړو اړه کړه چې قرغزستان ته کډه شي او د جلا وطنې سکاله حالته تیر کړي. په خبرې له هغه کلونو څخه ښه ګټه واخیسته او خپل مسلک یې بدل کړ. ارایشګري پیل کړه او په دې برخه کې مسلکي زده کړې هلته پای ته ورسولې. دا میرمن وایي درې کاله قرغزستان کې کار وکړ. په خبرې هیوادنۍ مینه اړه کړه چې بیرته راستنه شي او په خپل هیواد کې کار وکړي. وایي له وړکي دوکان څخه خپل کار پیل کړ. اوس لوی سنگار ځای لري او د سنگار اړوند ټول کارونه کوي.
هلته مې لږ کار وکړ، بیا مې غوښتل بیرته خپل وطن ته راشم. کابل کې مې دا کار شروع کړ. 15 کاله کېږي چې په دې مسلک کې زه کار کوم. زه وروزی جوړوم، د ویښتانو قیچي، تونی، لشمول، د ناوې جوړول او فیشن او سینګار ټول کار.
دا میرمن وایي شپږ شاګردانې او دوه کارګران لري. په خبرې د سنگارتونونو په بندولو به یوازې د دې د سنگار ځای ده او اته کارکوونکي د خپل کور ډوډۍ ګټونکي دي وزګاري شي.
کله چې کابل ته راغلم کار مې د ډېر وړه دکان نه شروع کړ. په اول کې مې تنها کار کړ، یعنی نور څوک د ما سره نه وو. بیا مې خپل کار پراخه کړ، شاګردانې مې ونیولې، هغه ټولې مې وروزولې. اوس به ټولې بېکاره شي.
دا میرمن زیاتوی چې دا هم د خپل کورنۍ سرپرست ده.
فقط زه په کور کې کار کوم. میړه مې بیکار دی، خاکی خسر میرسدی، اولادونه مې دی، خسر ته مې د دوه کاله کې اشتقات نه دی ورکړی. بس دا زه تنها یم چې کور کې کار کوم. د کور ټول مسؤلیت ما په غاړه دی. د کار به مې بند شي او کور به مې ډېر ډېر مشکلات سره مخامخ شي.
دا وایي هیله ده د طالبانو حکومت له خپلې دې پرېکړې په شا شي او هڅه دې نه کوي چې افغانستان ښځو ته په دوزخ بدل کړي.
د ما هیله د امارت اسلامي نه ده چې په دو خپل تصمیم باندې بیا هم د سر فکر وکړي. دا تنها د ما نه، بلکې د ټولو افغان ښځو مشکل دی. تر دې نور زیاتې ښځینه ځوروي. افغانستان ښځو ته بیخي دوزخ ګرځولی دی.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د شفای حکم پر بنسر د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت په یوه مکتوب کې ویلي چې د روان لمریز کال د زمري میاشتې له درېیمې نیټې وروسته په افغانستان کې د ښځو سنګارتونونه د فعالیت اجازه نه لري. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو په افغانستان کې واک ته تر بیا رسېدو وروسته د ښځو په زده کړو او په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې دوی پر کار کولو بندیز لګولی. دې بندیزونه په کور دننه او بهر غبرګونونه پارولي، خو طالبان له خپلو دې پرېکړو نه دي په شا شوي.
په کندز ولایت کې ځینې للمی کار بزګران وایي چې سږ کال د للمی غنمو حاصلات د پام وړ کم سوي دي. د دوی د خبرو له مخې د ژمي پر مهال د واورې نه اورښت او د پسرلي په موسم کې د بارانونو کموالی د دې سبب سوی چې د للمی مځکو سږني حاصلات کم وي. دا هم تفصیل.
په کندز کې سږ کال د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یاد ولایت یو شمیر للمي کار بزګران وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورخ او د پسرلي په موسم کې پر وخت د بارانونو کمښت هغه لاملونه دي چې له امله یې د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د نوموړي ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر محمد عمر ازادۍ راډیو ته وویل چې پر سل جریبه للمي ځمکه یې غنم کرلی و خو د حاصلاتو یې خوند نشته.
د ورښتې چې وي سکلې ورښتې داسې بې وخته ورښتې وسولې او داسې ګردونه پرې راغل بې وخته. هېڅ معلوم نه و کله به په هوا پرې ډېره سړه سوله کله به هوا ډېره پې ګرمه سوله او بې وخته ورښتونه ووسول. په دې عمله نسبت مخکنی کلونو ته سکلې حاصلې کم.
دوی انتقاد کوي چې له دوه کالو راهیسې د وچکالۍ له امله د للمي ځمکو فصلونه له منځه ځي خو تر اوسه پورې د دولتي او غیر دولتي ارګانونو لخوا له دوی سره مرسته نه ده شوې. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو للمي کار بزګر بصیر حسن وایي
سکلې للمم مقصد غونډه شوی نو بیا هم ښه شوی چې حاصلات خوب اوس کال خو یو جرب ځمکه یو سلو پنځوس یا شل سکل دغه اتیا نوی منا دغسې و. زمونږ خاص همدغه دی چې دولت د مونږ ته کوټ ورکي غنم ورکي.
یو بل للمي کار بزګر چې خپل نوم رحمت الله را پیژني او د کندز د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت سیمې اوسیدونکی دی دی وایي ساس کال د للمي غنمو حاصلات د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
مثال وخه غنمې بسیار کم ده. سابقه مثال اگر د یک جریب میداده تیر کړنه موږ له یو جریب للمي ځمکې څخه دوه سوه منه غنم ترلاسه کولو خو ساس کال کروندګرو له یو جریب للمي ځمکې څخه پنځوس منه حاصل راټول کړي دي. د للمي غنمو حاصلات په واورو بارانونو پورې تړاو خو د ورشتونو نشتوالي له امله سش کال د للمي غنمو خوند نسته.
د دغه ولایت د دشتیارچي ولسوالۍ یو للمي کار بزګر غلام علي هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
خاص سیمه دولت ایس کې د وختش غنمه د وختش
موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې له متضرر سوو کروندګرو سره د اصلاح شویو تخمونو د نباتي امراضو او افاتو درمل او د کیمیاوي سره مرسته وکړي تر څو بزګران له خپلو مځکو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي.
د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي ساش کال په یاد ولایت کې پر اته دیر زره او پنځه سوه دوه څلوېښت هکتاره للمي ځمکه غنم کرل شوي وو خو د ورښتونو کمښت له امله د حاصلاتو په کچه کې کموالی راغلی دی. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د دې ولایت پر رابي او للمي ځمکو غنم کرل کیږي او د غنمو د تولید ډیره برخه للمي غنم تامینوي.
او سم د سیمې په اړه د ایران پولیسو په ښارونو کې د حجاب نه مراعاتولو په وړاندې د مبارزې لپاره د ځواکونو ګزمې بیا پیل کړي. د پولیسو ویان پرون ویل که څوک د حجاب له فرمان څخه ډډه وکړي قضایي ادارو ته به ور وپیژندل سي. دا هم راپور
د راپورونو له مخې د ایران په ښارونو کې د ځانګړو پولیسو لخوا ګزمې له سره پیل شوي تر څو پر ښځو د حجاب قوانین عملي کړي. د ایران د پولیسو ویان سعید منتظر المهدی پرون یک شنبه وویل چې دغه ګزمې به هغه کسان ځپي چې په عامه ځایونو کې غیر معمولي جامې اغوندي او نورمونه تر پښو لاندې کوي. د نوموړي د دې څرګندونو سره هم مهاله په ټولنیزو رسنیو کې نتایج شوي پوستونه خپاره شوي چې د ایران په څو ښارونو کې د پولیسو د موټرو ګزمې لیدل کیږي. د راپورونو له مخې پولیسو د سینما لوبغاړی محمد صادقي وروسته له هغې ونیو چې په آنلاین بڼه د یوې خپرې شوې ویډیو په وړاندې غبرګون کې یوه ویډیو خپره کړې وه. په هغې ویډیو کې یوه ښځه لیدل کیږي چې ځانګړې پولیسي نیسي. هغه ویلي کله چې دغسې یوه صحنه ویني غواړي ځان ووژني. د تهران ښاروالۍ اړوند نیمه دولتي ویب پاڼې هم شهري ویلي هغه په دې خاطر توقف شوی چې خلک د پولیسو په وړاندې د وسلو کارولو ته هڅول. د ازادي راډیو د ایران څنګه راډیو فردا د راپور له مخې په ښارونو کې د حجاب د عملي کېدو لپاره د پولیسو د ګزمو د پیلېدو په اړه د ایران له پارلمان سره مشوره نه ده شوې. راډیو فردا د پارلمان د ټولنیزو چارو د کمیسیون د رئیس ولی اسماعیلي هغه خبرې راخیستې چې ویلي دي د ده په باور لرې برېښي چې له پارلمان سره به بیا د اخلاقي امنیت د ټینګښت په اړه همغږي یا توافق شوی وي. هغه ټینګار کړی چې هر ډول فرهنګي او ټولنیز اقدام باید په مناسب ډول وشي. د ایران د اخلاقي پولیسو په نوم ګزمې د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د حجاب په تور د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی له مړینې وروسته د پیل شوو څو میاشتو ناکراریو په نتیجه کې وځنډول شوې. په دغو ناکراریو کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي او په لسګونو زره نور بندیان شوي دي. دغو ناکراریو له 1991 کال راهیسې چې په ایران کې اسلامي انقلاب بریالی شوی د دې هیواد رژیم له لویو ننګونو سره مخامخ کړی دی. په ایران کې حجاب په 1980 کال د اسلامي انقلاب له بریالي کېدو دوه کاله وروسته پر 9 کلونو لوړ عمر لرونکو نجونو او ښځو اجباري شوی دی. په دې کلونو کې ډیرو ښځو له هغو اصولو سرغړونه کړې چې چارواکو د حجاب لپاره ټاکلې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د چنګاښ یا سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس 50مه کلیزه ده. د 1450 مریض کال د چنګاښ پر شپږویشتمه سیاستوال او د افغانستان د سلطنتي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته شاهي نظام نسکور او هیواد کې د لومړني جمهوري نظام بنسټ کښېښود. د سرطان د شپږویشتمې کودتا یا تحول په اړه نظرونه بیلابیل دي. د جمهوریت پلویان یې د ژورو اصلاحاتو هڅه او مخالفان یې لویه تېروتنه او جفا بولي. اسدالله الدین تفصیلي راپور جوړ کړی.
له نن څخه 50 کال وړاندې د سرطان د شپږویشتمې په شپه چې د اوړي ګرمي خوره وه، افغان سیاستوال او د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د شاهي نظام په ضد کودتا وکړه. داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسکور کړ او د لومړي ځل لپاره یې د جمهوریت بنسټ کېښود. د سرطان د شپږویشتمې په سهار کابل راډیو خپل عادي خبرونې بندې او پر ځای د پوځي مارشونو خبرېدو ته مخه کړه. پر کابل راډیو د سردار محمد داود خان وینا او د جمهوریت اعلامیه خبره شوه.
اوس د افغانستان د جمهوریت اعلامیه ګرانو اوریدونکو ته اورول کیږي. د افغانستان د جمهوریت اعلامیه د افغانستان نوی نظام په ټول هیواد کې په پوره بری سره حکم فرما دی.
شپږویا کلن قاضي ابراهیم شهاب هغه مهال کابل کې دنده درلوده. هغه ازادي راډیو ته د کودتا د مهال لیدلې حال داسې بیان کړ.
سبوی چې د خو په پاتې ده ما رادیو معمولا شپږ بجې فلو کړي. رادیو میونیو په شپږنی مې او بجو چې هغه د خبرې نشته، صرف موزیک چلی. نو په یوه کې پوه شو دا څه دی. نو ام دا چې دا نو نه داسې کوم اکسلام چې کودتا شوی یا زادو خور شوی
د کودتا پر مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه د روم په بهرني سفر بوختو او د مهمو چارو سرپرستی د هغه د تر د زوی سردار ولی پر غاړه و. د داود خان پلوی افسرانو په چټک اقدام کې د دولت ټول وړپوري ملکی او پوځي مسؤلان له واک لري او نظر بند کړل. سردار محمد داود خان د کودتا لبریا وروسته په لومړنۍ وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خندونو د لری کولو په هدف کړی دی. هغه وویل په شاهي نظام کې دیموکراسي په یو فاسد طبقاتي سیستم بدل شوی و او په خبره یې جمهوریت په حقيقي اسلامي روحیه برابر نظام دی.
تاسو ته باید ووایم چې نور دا نظام له منځه لاړ او پر ځای نوی نظام چې جمهوري نظام دی رامنځته سو. دا د اسلام له حقیقي روحیې سره سم نظام دی. زه او زما ملګري د زړه له کومې تاسو ته د ګران افغانستان د لومړني جمهوري نظام مبارکي وایو. موږ دا نظام د افغانستان د بریا او سرلوړۍ او د ولس د نیکمرغۍ لاره بولو.
د افغانستان لومړنی ولسمشر سردار محمد داود خان په لومړیو کې سوسیالیستي نظام ته لیوالتیا درلوده او د سړې جګړې په شرایطو کې گاونډیو او د سیمه هیوادونو ته ډاډ ورکړ. هغه وویل چې افغانستان د بې پلوي سیاست مختبیایي او هیڅ یو پوځي تړون کې غړیتوب نه اخلي. د سردار محمد داود خان د کابینې لومړنی کلیدي غړي ډاکټر حسن شرق، سید عبدالاله، پاچاګل وفادار، فیض محمد او نعمت الله پژواکو. د جمهوریت په لومړنیو کلونو کې په بیړه پر 50 کلونو انکشافي پلانونو کار وشو. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، د کمال خان بند او یو شمیر نورې چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړې شوې، هغه مهال طراحي او ډیزاین شوې. خو دا چې دغو اصلاحاتو د دې ایجاب کاوه چې شاهي نظام د نسکور شي، په دې کودتا یا تحول کې جمهوري غوښتونکي تر کومې اندازې خپل هدف ته ورسېدل او یا دا چې دغه حرکت اصلي لامل څه و، دا لا هم د بحث وړ مسائل دي.
په داش په باندې زد داوود خان په انتخاب باندې د دسر په هيسته همکار چې د ارتباط به د مخابري په دزګه سره یو کټاته تا رسو چې کوم په دغه شپ په عملیاتو کې ګډون کړ.
پاشاګل وفادار چې په دغه تحول کې لاس درلود او په خبره یې د کودتا پر مهال د سردار داوود خان په کور یا د قومندې په مرکز کې وو. ازادي رادیو ته ویل هدف جوړ او بنسټیز اصلاحات وو.
د مو د ځای د صدر اعظم په وخت کې ورو مکتب کې شامل کړم. ډیر وخت ما معرفت ورسره. بیا کوم وخت چې صدارت نه استعفا ورکړه تر اخره پر خصوصا د جمهور پرواز په دده د احترام د پر دده کور ته ورکړه. نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا و چې داوود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه و چې نه شاهي نظام په جمهوري بدل شي. او مشرۍ داوود خان په دې موږ قبول کړای چې د امتحان ورکړای و چې د ملي شخصیت په افغانستان کې
د جمهوریت یو شمیر پلویان وایي هغه مهال شاهي نظام نور روس شوی وو او هیڅ کار نکید. دوی بیل دی چې د کوم هیواد نوم واخلي وایي جمهوری نظام د گاونډیو او د نړۍ د قدرتونو له مخالفت سره مخامخ شو. خو په برلین کې د افغانستان په خوانی سفیر او د فقید شاه محمد ظاهر شاه پلوی حمید صدیق ازادي رادیو ته وایي د چنګاخ د شپږشتمې حرکت یو لوی او نجبرانیدونکې تاریخي تیروتنه و. هغه وایي د سردار محمد داوود خان شخصیت ته درناوی لري، خو زیاتوي چې د شاهي نظام نسکورول چې سلګونه کاله سابقه درلوده د افغانستان د خلکو په ګټه ګام نه و.
وایي یک جفایی بود که تا به امروز شما مبینین که افغانستان هیچ به حال نمه.
دا یو جفا و تاسی گوری چه تروز پوری افغانستان هیس به حال نرازی. هغه محال چه افغانستان که کم سیستم روانو به زنگری توگه دا اساسی قانون لسیزه دا افغانستان یو بهترین دوره و ان تاسو پوهیږئ چې هغه مهال لوی او وړې فابریکې جوړې شوې چې بیا وروسته څلوېښتو کلونو کې هغه سی کار ونه شو. اکثره کارپوهان په دې نظر دي چې د سرطان د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې وروستیو تغییراتو ته زمینه برابره کړه.
د همدې کودتا ځینې ګډونوالو افسرانو د جمهوري نظام په ړنګولو کې هم رول درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهان نصر الله سانګزی وایي د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې د واک پر سر د جګړې پیلامه شوه. ښاغلی سانګزی وایي له دې تحول سره عنعنوي شاهي نظام چې د افغانستان په معاصر تاریخ 1940 کال کې احمد شاه بابا بنسټ کېښود سقوط شو. ښاغلی سانګزی وایي دغه کودتا د سردار محمد داوود خان د پرمختګ په هیلو او خیالونو سره پیل، خو وروسته پکې داخلي اختلافونه رامنځته شول.
داوود خان کودتا یا د 1950 کال کودتا د دبایس وچې په افغانستان کې د 50 کال وروسته بیا هم د قدرت جګړې صفه پرانستل سو چې تر اوسه دوام لري. متاسفانه د افغانستان ملت تاوان ورکوي او د دیموکراسي برتنه ده یا سوي سره د چې د تیر جمهوریت یا د اسلامي جمهوریت په دوران کې ډیره هڅه وشوه چې د دیموکراسي اداسي اما پایلې مطلوب نه وي او متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري او یو ځل بیا د قدرت د انحصار او ایدولوژیک قدرت پلویان په هیواد کې حاکمان دي یا د قدرت د حصول لپاره جنگي.
په افغانستان کې د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا مخکې د نړۍ په کچه هم ځینې ورته تحرکات شوي وو. د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا دوه لسیزې مخکې یعنی په 1952 کال کې د مصر د پوځ ځوانو افسرانو د جنرال نجیب په مشرۍ د مصر د هغه وخت پاچا ملک فاروق له واک لرې کړ، چې وروسته بیا یو افسر جمال عبدالناصر د مصر قدرت په لاس کې واخیست. جمال عبدالناصر ملي پالنې او سوسیالیزم ته لیوالتیا درلوده او افغانستان ته یې هم سفر وکړ. دغه وخت کې د سیمې او نړۍ هیوادونه په تدریجي ډول له استعماره وتل. د هند په لویه وچه کې هم د چنګاښ د شپږویشتمې له پیښې مخکې جمهوري نظامونه حاکم وو. په لیبیا، یمن، شام او عراق کې هم جمهوري غوښتونکي غورځنګونه فعال وو او یا یې د همدې هدف لپاره مبارزه کوله. جمهوري غوښتونکو سلطنتي رژیمونه مستقل نه بلل او له همدې کبله په سیمه کې د جمهوریت د غورځنګونو خوځښتونه څپانده وو. دا هم له واقعیت لرې نه ده چې د سردار محمد داود خان کودتا او د جمهوریت د بنسټ ایښودلو حرکت ممکن د سیمې له هیوادونو په الهام اخیستلو سره شوی وي. د سردار داود خان د جمهوریت پر مهال سیاسي ګوندونو که هغه کی اړخي یا کین اړخي وو آزاد فعالیت نشوي کولای. داود خان هڅه کوله نظام د یو حزب لارې اداره کړي او له همدې کبله یې د کین اړخو او اسلام پالو فعالیتونه محدود کړل او د هغوی افکار یې وارداتي وبلل. هغه له پخوانی شوروي اتحاد سره اړیکې پیکه او له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړې. سردار داود خان د حکومتولۍ په وروستیو کلونو کې مسکو ته یو ناموافقه سفر درلود او دغه راز یې مصر، عربستان، ایران او پاکستان ته هم چې هغه مهال د امریکا متحدان وو سفرونه وکړل. خو د 1950 کال د ثور کودتا داود خان ته د نور کار فرصت ورنه کړ او هغه د کورنۍ له 12 غړو سره ووجل شو.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپریږي. خو اوس مهم خبرونه بیا راسره واورئ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازولۍ شارج دا پیره رافایل یودی چې وایي د افغانستان په یوه نندرتون کې له هغو 25 سوداګرو ښځو سره له لیدو ډېره خوشحاله سوې چې اروپایي ټولنه او نورې ادارې لاسنیوی کوي. په ټویټر کې په څو تصاویرو کې ښکاري چې د دغو سوداګرو میرمنو د شرکتونو تولیدات نندارې ته ایښوول سوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د بختر اژانس د خبر له مخې دغه نندرتون پرون کابل کې پرانستل سوی چې شاوخوا 200 کورني او بهرني شرکتونه پکې برخه لري. طالبانو په افغانستان کې ښځې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړي او په دې وروستیو کې پر ښځینه سینګارخونو هم بندیز لګولی دی. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې رئیس له پاکستاني او ازبکستاني چارواکو سره د ریل ګاډي پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر اژانس د راپور له مخې ملا بختر رحمان شرافت به له پاکستاني چارواکو سره د ترانز افغان د پروژې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون یک شنبه بنګلاديش ته دویمه شل اوره لوبه هم بایلوده. پرونی شل اوره لوبه د کرکټ نړیوال شورا د پریکړې له مخې 1200 اورونو تر کم شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اول لوبغړو په سوځیدو سره 114 منډې وکړې. بنګلاديش وکولای سوی چې په وروستي اور کې 119 منډې وکړي او ټاکلی هدف ترلاسه کړي. د اروپا د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې د تودې هوا کمساري څپه به په څو راتلونکو ورځو کې د اروپا په جنوب کې لا شدیده سي. د راپورونو له مخې هسپانیا، ایټالیا او یونان په تیرو ورځو کې له بې ساري ګرمۍ سره مخ وو چې په وروستیو څو کلونو کې ساری نه لیدل سوی. د ایټالیا د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې شایي د ګرمۍ اندازه د سانتیګراد په حساب له 45 درجو واوړي. تر دې مخکې په اروپا کې تر ټولو زیاته ګرمۍ د 2021 د کال په دوبی کې د ایټالیا په سیسلی کې ثبت شوې وه چې اندازه یې د سانتیګراد په حساب 45.8 درجې وه. د پولند د پوزنان ښار په یو رستوران کې د ډزو له کبله دوه کسان وژل سوي. د پوزنان د پولیسو یو ویان انجی بورو یک ویلي چې پیښه پرون د یو هوټل په رستوران کې شوې ده. د پوزنان د زړه ښار په سنت مارتین کوڅه کې د ګرځندویانو شمیر زیات وي. د بورو یک پوینه یو تن د پیښې په ځای کې ساور کړه او بل تن په روغتون کې. د پوینه پولیس ډاډه دی چې له دغو کسانو یوه یې په دې پیښې کې لاس درلود او اوس هڅه کوي چې د پیښې علت معلوم کړي. یوه عیني شاهد یوې محلي ورځپاڼې ته ویلي یوه سړی پر بل ډزې وکړې او بیا یې ځان وویشت.
هیلو وڑانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری.
درنو او قدرمنو دوستانو، په سلامونو مو هرکلی کوم. په دې هیله چې د هیلو وڑانګه ډراما مو تر دې دمه اوریدلې وي. درنو اوریدونکو، ستاسو به په یاد وي چې د سور میاشتې له څلورمې نه تر لسمې پورې موږ د روغتیایي معافیت نړیواله ونې لمانځو. په تېرې برخې کې مو یادونه کړې وه چې موږ به تاسو ته د روغتیایي معافیت 15 ګټې درخایو. هیله ده چې پا پام ورته وکړی. یو جوان جغوری اسری واکسین او ساسکی ماشومان له خطرناکو ناروغیو څخه جغوری. دویم اوسنای او راتلونکی نسل له بیلابیلو خطرناکو او وژونکو ناروغیو نه ساتي، لکه گزرن، شرای، توره ټوخله، والګی او داسې نور. ځینې داسې ناروغۍ شته چې که مور نوی واکسین شوي نو له موره ماشوم ته هم لیږدي. که چیرې مونږ واکسین ته هو وایو نو مونږ کولی شو چې خپل راتلونکی نسل له خطرناکو ناروغیو نه وساتو. دریم روغتیایی مسونیت د پیسو په سپما کې له تاسو سره مرسته کوي. د افغانستان په شان بې وزله هیواد چې وګړي یې لږ عواید لري باید روغتیایی مسونیت ته پام وکړي، ځکه چې دغه ناروغۍ هم ستاسو شتمني مصرفوي او هم مو روغتیا ته زیان رسوي. د نن لپاره هم دومره. په دې هکله به راتلونکي برخو کې هم تاسو درنو ته معلومات وړاندې شي. روغتیا مو په برخه.
پس له ډېر وخت نه مې کور ته راغلی احمد خانه. نه چې لاره دې ورکه کړي.
څه ووایم ملک صاحب، دا دی زه خو کوښښ کوم چې د مشرانو خبر واخلم. دا لالهان د روزګار چېرته سړی پرېږدي چې د ملګرو پوښتنې ته لاړ شي.
رښتیا وایې دا دی، زه خپله په اسانۍ د خویندې ورونو له حال نه خبرېږم. کنې د هغوی بچیان زموږ پوښتنه کوي، خو ته خپله پوهېږې چې زموږ شیرزمان خان مسافر دی او موږ دومره اوس توان نه لرو چې د هغوی پوښتنو ته ولاړ شو.
ښه نو تاسو مشران یاست او مشران حق لري چې کشران یې پوښتنه وکړي.
ته ښه سړی، کنې چېرته د دې زمانې ځوانان کومې خبرې چې ته کوې په معنا یې وپوهېږي.
هغوی کله د خپل موبایل نه بېکارېږي چې د یو مشر پوښتنه وکړي.
رښتیا هېر مشو چې چای درته واچوم. څه وکړم، یو عملي سړی یم. هغه دی چای تیار په ترموز کې دی. و سړیه، د المارۍ نه ځان ته وچه میوه هم راواخله. او رښتیا ودې نه ویل چې څنګه زموږ خوا ته راغلې؟
جوړ اوسې ملک صاحب، که رښتیا ووایم ملک صاحب، ته خپله خبرې چې د عاشقالله لاسه مې خلاصه نشته، باید تاوان یې ورکړم. هغه م یوازې چرګ او د سپینو زرو کړۍ نه، اوس راباندې د ډول تاوان هم راغی.
وایي چې کور کې د موږک لکۍ نه سپېره کېږي او دا ټول کلی خبروي چې زه بډای یم. نو اوس ما ته څنګه راغلی؟
وایم ملک صاحب، که څو روپۍ ولرې ما ته یې پور راکړي تر څو چې د شوکولا د شر بېغمه شم.
دا دی اوس ښه شو. ښه خیر دی، خو ګوره زه چاته بې مطلبه پور نه ورکوم. راځه یو بل کار وکړو.
بس تاسو امر کوئ ملک صاحب، د پیسو لپاره هر کار کوم.
شاباس، په دې خبره دې خوشاله کړم.
د خیالي موري و د خیالي موري
سوای د خیالي پلاره
وایم چې د درملو وخت مې ده، اما هغه ګولې او شربت مې نه راکوي.
دا ده د شمس په لاس در لګم.
سلام پلار جانه، دا ده دوا دی واخله.
وعلیکم سلام، ستړی مشی زویا. والکا ملالی را تویل چې تابعانه ولی شان خورلی دی.
دروغ وای، هغه ما نه خفه شوی ده، انداز یې درته وای چې دا باندې پقار شي.
دا ده مور دې مراغله. راشه خزی دلته کینه او د پلمو ته غوښه.
ښه ده، دا خو ټول عمر پلمې کوي او خپلې شوخۍ پټولو لپاره دروغ وای.
ولی غلی خبرې وکړه. رښتیا خیالي موري پوهېږي چې دا ځل تر بازار پورې تللی و. دا دی ښه شو خیالي هم راغی.
سلام سلام، د اسمان په ورېځو زه چکرې وهم، خو دا دی شمس جان بې له وزرو الوزي او سیده تلی و بازار ته. دا بې غرضه مرغه ډېر هوښیار شوی دی.
دومره راباندې ملنډې مه وهئ، ثبت خو مې نه دی کړي. زه وږی ومه کور کې م څه شی نو، بازار ته لاړلم بولانی مې خوړل.
رښتیا وایي، دا خو زما ملامتیا ده.
بل ځل به ما و ته ښې سمې خبرې کوو، پام دې اوسه.
خیر دی، دا ځل یې وبخه، پس له دې نه زه ورته پام کوم.
که بیا بازار ته ولاړې ډاډه اوسه چې دغه غوږونه دې پرې کوم.
نو ما سره د څه کار دی؟ ستا خونه کار معلوم دی نه بار
چپ شه بیا اکلا مشر ور سره دی داسې مغه گیگا بیا دبا
ما خو سبا د خبره نه کړی خو رښتا ورته وایم
مونږ یو زویا که نصیحت یا کومه بله خبره تاسو ته د ویلو وي هغه زمونږ کار دی
نو دی ولې ما ځوری
ځکه چې لالا دې مشر دی وظیفه یې ده چې نصیحت درته وکړي او د غلط کار دې مخنیوی وکړي تاسو خو ګورئ چې زه اوس یو ناروغه کس یم
پلار دې رښتیا وایي ډاکټر ورته ویلي چې ډېر اندېښنه مه کوه او ځان خوشحاله وساته که تاسو داسې کارونه وکړئ نو د هغه روغتیا ته تاوان لري زویا
والکانو دی خو زه سم نه پېژنم خو کومې کیسې مې چې د ده په هکله اورېدلي پاک سړی نه دی
دا خو مونږ هم پوهېږو چاره نه لرو لاس هم ورته بند دی
وایم کور دې لغلی ډاک شه عاشق الله رښتیا وایي که دغه مرستې ته نه وای راغلي د عاشق الله د ډول او سپینو زرو کړیو تاوان یې نه ورکوه څه وکړو نو ملګري مو ده که یې ملګري ونه کړو نوم بدوالی لري بیا به وایي چې انډیوال مې نازوانه و
خبره دې سمه ده پام کوه په احتیاط ور سره مخکې ځه
شاغا جانه پام مې دی د معاملې هرې خوا ته مې پام نیولی بې غمه اوسه
څه خپل منځ کې بنګېږئ نه چې ډار شوي یې که څنګه
لالا موږ د ډار خلک نه یو
شاغاګیه دا دوه ملګري خو دې هسې هم د تعریف نه دي هسې وایي چې موږ د ډار خلک نه یو
ته ډېر د صفت وړې نامه خدای ټول کلی در باندې ویاړي چې عجیبه ښه شی لرو
ډېر ځان زړور مه نیسه په ورو خاندئ چې څوک پوه نه شي دا دی ورسېدو عاشق الله دا بیل واخله اوبه له بنده راخوشې کړه
ولې زه قول تا د ملک ازغر سره کړی او بند زه خلاص کوم
رښتیا وایي ډېر ځان هوښیار هوښیار مه نیسه موږ در سره راغلو چې یوازې ډارېدلې
ښه نو ځکه در سره شرط ایښی و لکه چې ډارېده چې د میراو په دام کې وننښلي په خدای میراو هم له هغو خلکو دی چې د چالبازانو پوټکې په شودینې تر باسي
میراو ما ته هېڅ شی نه دی خو ما تاسو ځکه راوستی چې په یو باندې د بند کار وکړم او بل باندې پیرا وکړم
هو خپله د خیر په غونډۍ کښېلې موږ دومره کاړه وړانده نه یو مصیبت جانه او دومره ساده هم نه یو
رښتیا وایي کور دې لغلی ډاک شه دا چالاکیا نه دې پرېږده چې د سړي زړه در باندې وسوځي ته خو هغه کارونه کوې چې د سړي زړه نه غواړي چې په یوه لار در سره لاړ شي خدای پوهېږي چې زموږ هغه ورېندار تا سره څنګه ګزاره کوي فکر مه کوه په ورېندار دې ډېر ګران یم وا دا ستا په حال چې تر اوسه پورې چا در باندې اعتبار نه دی کړی چې خپله لور درکړي
موږ په دې خبره ښه پوهېږو ښځه کول خپل کړاوونه لري چې هرو مرو باید ورته رسیدګي وکړو بچیان چې وشي هغوی ته پام ونیسو جوړ ناجوړ لري لیک او لوست غواړي لکه تا غوندې خو یې څوک بې تعلیم او بې مسؤلیته نه لویوي تا چې زه اوس ګورم له دې خوی سره ټول کلي ته باسې
یاره ستا په هکله هم چا راته ښې خبرې نه دي کړي چې ووایم ښه سړی تم له هغو دوو نورو نه کم نه یې متل دی چې وایي خړ سپی د لیوه ورور دی
خیر دی که د ډول او د سپینو زرو د کړیو خبره نه وای درته به مې ښودلی وای چې لیوه څوک دی او سپی څوک دی
هغه باندې خپله پوهېږم اوس دا بیل واخله واخله لاسه مه ورکوه زر بند خوشې کړه دې خوا ته خټه راواچوه چې دا بل بند جوړ کړو تر څو د ملک ازار خان ځمکه بې واره خړوبه کړو
دا دی اوس ښه شو سړی لیوه که سره دوکه کوي موږ له ټول کلي سره دوکه کوو نه 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 زه په دې کیسو کې نه یم زه ولاړم خدای په امان تاسو پوهېږئ او دوکې یم
راشه والکه ته هم چندانې ځوان نه یې دومره خلکو ته ځان خلاصمان مه ښیه
وایم کور دې له غلې ډک شه مصیبته تا ته خو مې ویلي وو چې چیرته ځو زه خو دا دی له خپلې ټولې امانتدارۍ سره راغلم او دې جرم کې شریک شوم یوازې د انډیوالۍ په خاطر پرېږده چې لاړ شي بې له چرګه به هم خدای سبا کړي بې له هغې هم له اوله راباندې ښه ونه لګېده پور مې دې ورباندې وي بل ځل به یې خوښ شم شکله بېل واخله نو
څه وکړمه چنار ګل جانه بله لاره راته نه ده پاتې سهار کوه چې څوک رانه شي
زه بل څوک نه پوهېږي چې ته چا وار دی اوبه خوشې کړه
بې غمه شه وایم کور دې له غلۍ ډک شه ګورمه چې خپله میرا ورانه شي چې په وهلو وهلو به مو پوټکی له بوسو ډکي رښتیا وایي څراغ دی بلکې همته چې وګورم هېڅ شی نه ښکاري
او عقلمن خانه که برق ولګوم ټول کلی راباندې خبرېږي
لالا دې په شیطان وي اوس خپله پخونه وهمه ته ودرېږه
سمرا کلک دے اس کھٹا پا بیل نے خیلی
زور نہ لری بیل مو پال مکاو را کماتا مش پا برا باندی سباشی
واخلا 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 ها
لریشا
ز پا پولا کینم چستر شوائم
خور دل غلی ڈاکشا دمرا کمزور ہے چھ پا دوا بیل وخلو دی ساو واتا
دول خونه دا چھ گڑ وڈی وحی اگا مطل ستال پارویل شوائے ترکانی دی بیزو کار نده
والا ایمت مصیبتا پا تا خو بیزوم شرف لدی لدی غلط کارو سرده خیر ده یو واری می تاوان پلاس راشی تا سر پا یوال آره تگم گناده او تخف فکرو کن چه ننش پا دی پمونگ سلو بی وکری
داده ده دوام تلگی ده پختو کتاب او گوره چه سم رخه ده هو دادا دانزور تو گورا الله ریختیا هم سمره دی سری خوخیهی
زمان خوخ شو زنم غواری چه زم مکتب تلاشم
تا تا خو ضرور ده چه الف بی پل که بیا رو رو مخ کلاشه
زمان الف بیز دادا
چیر تا دیز ده کدی تو خو ما نمشرنه
پلر جان می مولوی دی ده مول جان می همز دادی ما وقت سپاره شروع کری لزوار و زیر سرم ازده کری ده
ریختیا وای زم چه وڑم سپارا می پر جماعت که لوستالا یو زیم چه سمه ندیز ده تا سیره تا ازده کوی؟
ولی نه خو پا یو شرط
سو شرط؟ بکم شرط؟
چه نور ناولی خواده و نخوره چه ناروغه کوی دی؟
نوری نخورم ما تا مور جانی ولی ار وقت چوگه که دی ما تا وایا زدر تا دوڑی تا ارم
داده اوز خشو
راشی چه رسمونه او کگو؟
هو سخه خبره دیوکره ده صبر چه بکس که می رنگی دی
چوی باسم رنگی لری؟
وی پیاد دی نده چو پا بازار که مواخستل تم وی
هو هو پیاد مشول پیاد مشول
زور شو ای پلا جانا مور جانا می وی چه زرخت که ده انسان فکر خرابی گی
پلا جان مکلا چه مور جان سر تو که کوی ارتوائی چه زرخ شو ای
زخلا وارو که علکیم آقا مردار خور
رنگا پنسلو ننه باسه
رختیا وایی داده وی گوری
سمرا خیستا
رختیا وایی سنگ خیستا خیسته دی پسو دی اخیستی دی
نپویگم لالا جان می اخیستی
رختیا وایی ماولی دی دیر پیسی ور کری
خانو رازی چی رسمونه و کگو
خیو داری چه تاستا کاغذ درکم
من خیر ده خو سبا ده خیر اخپل قلم کتاب چه روڑه
زی پکور که لرم
زمین پلار تایم چرا تای واخلی
میراوا پختنه می درنه و نکره چه شین چایس که کتور لده چه طول تا تا میراو وایی استاس لی نوم مهر شوائی ده
چه خبره نده مالک صاحب ماملا میراو سر عادت کرده نگده ده چه خپل اصلی نومی لیاده و لارشی
مقصد خپا نشی او پزړه کې لڅ تیر نشی چې دا څه شانته خلک دي ز ځان ته نوم لرم او دوی راته میراو میراو وای
نه مالک صاحب ز لا خوشاله کیږم چې راته میراو وای زکه په یاد می پات کیږي چې څوک یم
دا ستاله ایمانداری دی ګنې په دې زمانہ کې څوک د خپل دندې او مسولیت په فکر کې دی واخله چې چای دې سور نشی
که رښتیا پښتنه وکې د خوشاله کا دا توره ګوره له چای سره ډیر خوند کوي زما هر کله چې چای ته زړه وشي ورځم او د احوال اخیستلو په بانې ښه ډیر چای څکم
رښتیا وایې وګوره چې رقم رقم چاکلیټ او خواږه مې اخیستي خو د خوشحال اکا توره ګوړه بل خوند لري
رښتیا دې وویل ملک صاحب
واخله چای دې ما ته وګوره تا نه مې دومره پوښتنه ونه کړه چې څنګه راغلی
کور دې ودان ملک صاحب ځکه چې پس له ډېرې مودې مې ولیدې نو ستاسو خوږو کیسو کې ډوب شم او اصله خبره مې له یاده ووتله
ووای اورمی
تاسو لمنګ نه خ خبرې چې تاسو دی اوبو په نوبت کې بل چا خپل زمکه اوبه کړی هم دا سې کار کلو نه مخ کې ډېر ستونزې جوړې کړې او سم نه غواړم چې وزل بیا خبرې بیرته راجوندې شي
پوهیږم خو دا خبره وکړه چې په دې پوښوي چې چا دا غلا کړی
خدای مې دې غاړه نه بندوي دې مالک اصغر خان په کسانو شکمن یم
څنګه دې دا خبره وکړه کوم سندم لري
سند د دای چې د مالک از غرز مکو ته وبتللی او بل ادا چې به ځای نه دی تللی
وګوره یو شی ته پام ونیسه چې دا خبره د دوه کلیو په خمانس تر راکاږي اغه هم د دوه ملکانو د حیثیت خبره او ملک ازرخان خو هم درته معلوم ده چې یو جنجالي سړی دی
پوهیږم ملک صاحب زکه تاسو سره مشوره کوم چې څه وکم.
خو که زما مشوره غواړې نورم کوښښ وکړه. یوازې د ملک اظهر خان شاه مه نیسه، په ټولو شک وکړه، حتی زموږ په خپل کلي د ښه او بد سړي پروا مه لره.
ښه خبره دې وکړه ملک صاحب. خزه یو څو ورځې نورم صبر کوم تر څو دا خبره ښه روښانه شي.
خیر دی، په تکلیف کېږي نو، خو یو څو شپې پیرام وکړه، وګوره چې څوک اوبو کې لاسوهنه کوي.
همدا کارم کوم،
ځکه چې خدای مکړه په کوم بیګناه تور ونه لګوو او د یو لوی جنجال سبب ونه ګرځو.
وایم خیر اوسې ملک صاحب، ستا انصاف او صداقت نه قربان شم.
سلام ترور جانې.
وعلیکم سلام لورې،
راځه دې خواته کینه.
خیر اوسې، همدلته څنګ کې دې کینم.
دا دې ښه شو چې لمسی مې هم پوښي او وایي چې د پیدا کېدو وړاندې هم په نیا جانې مې ګران وم. رښتیا چې ته له خیره روانه یې چې تیاری دې نیولی؟
د تیتانوس د واکسین نیټه مې ده، باید واکسین وکړم.
او رښتیا څومره میاشتې ده؟
پنځمه به وي.
او یو څه مخکې او وروسته؟
خو څه خبره نه ده، امیدوارې ښځې له څلورمې نه تر شپږمې میاشتې پورې د تیتانوس واکسین کوي.
که یوه امیندواره ښځه د تیتانوس واکسین ونه کړي څه کیږي؟
فرزانې ماته یو کتاب راکړی، هغې کې لیکل شوي چې ټولې ښځې باید د تیتانوس واکسین وکړي، په خاصه توګه امیدوارې ښځې. دا کار د مور او ماشوم د ساتنې لامل ګرځي.
پوهیږي چې زموږ د بزګر ښځه وه، له همدې خدای وهلې تیتانوس نه مړه شوه، وړه ماشومان یې ترې پاتې شول.
وی بیچاره، خدای دې وبخښي. امیدواره ښځه باید بېغوري ونه کړي، د څلورو نه تر شپږو میاشتو پورې باید خپل د تیتانوس واکسین وکړي.
خدایه توبه، د نسرین ترور هم عجیبه ښځه ده. موږ به یې د واکسین کولو نه ډارولو او بیا یوناني دوا به یې جوړوله او موږ ته به یې راکوله چې ناروغي نه شو.
اوس هم ګورې چې فرزانې خوراکۍ سره یې راخیستې، یو رقم حسادت او دښمني کوي چې پوښتنه یې مه کوه.
اوس ولې یې نه زده کوي؟ کلینیک ته دې ورشي چې د زده کړې دوره وګوري، سمه لاره یې هم داده.
خلک ډیر بې پروا دي، که یو څو میاشتې د زده کړې دوره وګوري او د دولت لخوا تصدیق شي، ناروغان لاسه نه ورکوي او ورته خام ده.
سلام مورې. سلام شبنم ورېندارې.
وعلیکم سلام. څنګه لاسونه دې د قلم په رنګ کړي؟
له هغې ورځې چې رنګه قلمونه یې ورته اخیستي، دا ده او انځوریستل.
ښه نو رسامي مې خوښېږي، ما اوزدم هم ده.
نام خدای هر شی زر زده کوي.
ورېندارې، تاسو چیرته روان یې؟
زه چې زه خپل د تیتانوس واکسین وکم.
ودرېږه چې زه ځان تیار کړم.
خی زم زم.
ستړی کېږي ملالی جانې، لاره ډېره ده.
نه، په کور کې مې زړه تنګېږي، تاسو سره ځم چې لږ سات مې تیر شي.
داسې چې ده نو ځان تیار کړه.
دا دې لاړم.
ما خو ځان تیار کړه. او رښتیا لږ سودا مه اخلم. کور کې غوړي او بوره نشته، تر دې باید مایع غوړي وخوري.
زم باید غوړ ته پام ونیسم ترورې.
بېلې دې زموږ او ستاسې خواړه لږ خواړه لري، هیڅوک یې زموږ په کور کې نه خوښوي.
ځئ چې لاړ شو له خیره سره.
دا دې زم تیاره شوما.
ښه شو، ځه نو مخکې شه چې ځو.
دعا کوو چې ستاسې ستونزه په خیر او خوښۍ سره خلاصه شي. اوس نو چای واخلئ، ورسره دا توره ګوړه چې مغزمو سم کار وکړي. دادا واخله احمد خانه.
ژوندی اوسی.
واخله عاشق الله خانه چې لاسو کې د قوت پیدا شي او ښه ډول وکړي.
خیر وسی چنار ګله، ما خو بالکل له دې تورې ګوړې او چای سره عادت کړی چې زر زر یې ونخورم، فکر کوم چې څه شی مې ورک کړي.
دادا خوشاله کاله برکت او اخلاص نه دی.
رښتیا دی ویلې دادا، دا څو ورځې چې د همت مصیبت سره په جنجال اخته یم، بیخي همت خود شوی یم.
خدای ته دې شکر وباسه چې یو ځای در سره ناست یم او چای در سره څکم. ته خوشحاله اوسه او ټول خلکو ته وایه چې ما احمد خان سره له نږدې لیدلی او خبرې مې ورسره کړي.
وای په دواړه سترګو دې ړوند شم، که د پولیس له ډاره د دې کار کولو زړه ولرم، وایم چې پولیس به د همت د ملګري په تور بندیری کړي.
راشه چې ستا له شرم بېغمه شم. دا هم 2000 افغانۍ د سپینو زرو د کړیو تاوان.
څه 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 2000 روپۍ؟ لکه چې مازغه دې خراب شوی که څه؟
نه انډیوالا، شکر دی د خدای په فضل سره مې مغزه ښه کار کوي.
واله کا شقه، دا 2000 لږې دي.
لږ تر لږه باید 5000 افغانۍ خوراکي.
تا هغه سړی چې خلک له خوږې ګوتې نیسي، خپل تاوان دې رانه شپږ قاته وویست او لا اوس دې زړه نه دی سوړ شوی.
تاسو خپل ستونزې حل کړئ چې زه د غنمو خبر واخلم. خوشاله کا غریب یوازې دی.
زازا ورک شه پرېده مې چې زړه مې اسم د مصیبت د لاسه سورای سورای دی.
ستا زړه سورای سورای دی او زه د هغه ځای ته رسولی یم چې نور مې زړه نه غواړي چې تا سره بیخي انډیوالي وکړم.
ته یو بې معنا سړی.
غلی شه، زړه مې غواړي چې تر محشره دې دا څیره ونه ګورم.
خیر دی، خپلې خبرې دې وکړې پوه شولې. باور وکړه چې زړه مې غوښتل مراحت دې وکړم. پس له دې خبرو اوس چې د 500 نه یو قران هم کم وي نه اخلم. زر تر زره به نور یې راوړې کنه د ولسوالۍ پولیس در باندې خبروم.
هو لا حول ولا، لاس دې خلاص، دا 2000 هم نه درکوم. هو هغه کړۍ دې ما سره دي او پولیس ته ښایم او ورته وایم چې دا دروغ وای. دا دې وګورې سپین زر نه دي، هسې د سپینو زرو دعوا لري.
بد مه کوه بې عقله، اوس د زړه دشې بل چل را باندې وهې. ه خو زه تیار یم چې قسم وخورم چې سپین زر دي او هغه همې سوچه سپین زر. هو
لا حول ولا، تر اوسه پورې ستاسو شخړه نه ده خلاصه شوې. څه بلا یې؟
داسې ښکاري چې زما واشقلا اوبه په یو یو هلکې نه ځي. بې له دې زموږ خبره له خبرې نه تېره ده او زه لاړم د خدای په امان.
چیرته چیرته ځې؟ خو خدای چې اسمان ته لاړ شي له پښو دې نیسم او که د ځمکې تل ته لاړ شي له ویښتانو دې چیرته دې پرېږدم.
لاس دې خلاص تر لندنه.
وطندارانو کریا مراکی
زه باید یو څه وکړم، نه پوهېږم چې څه رقم یو رقم یې باید وکړم چې څوک را باندې پوه نه شي. بې له دې نه ټول خلک په خپل ځان اخته دي چې ما ته یې پام نه کېږي. که دوی کوم چا راته پام شي نه کېږي بابا، څومره ډارېږي. مه ډارېږه، کار دې وکړه.
ته چېرته ځې وروره؟ د خوشحال خېلو کلي ته نږدې همالته کته کېږه.
تا باید ونه رسېږي، مخکې له دې چې راشي نقشه دې عملي کړه. هو همدا یې وخت دی، که نه د سپینو زرو او ډول تاوان څه رقم پوره کړي شو خپل تاوان اخلي او زما دا ټکو په ټکو په کیسه کې هم نه دی.
همدلته کته کېږه استاذ برکشه. وروره سړی لږ مخکې وایي چې ودرېږه. صبر صبر، شاته موټر دی، زه لږ څنګ ته څه دغسې راځه. ورو راځه، لږ لاره ورکوي. دروازه استاد جانه زه له خیره.
شاغه خانه مونږ ډېر نه شو.
تم کرایه ورکې؟
درکړې مې ده، د ماتو اغیستو په تمه یم.
څه شی کرایه دې راکړې؟
او کرا هغه هم زرګونه.
هلی خلی کېنه، کوم زرګون؟ تا لا کرایه نه ده راکړې.
ډېره هوښیاري مه کوه، دومره چالاکۍ ته اړتیا نشته. که زړه دې زرګون وهلو ته وي چې یو بل هم درکړم.
عجیبه سړی، ومې ویل تا لا کرایه نه ده راکړې، دا دې د خلکو نه پوښتنه وکړه.
آها اوس یې خوند وکړه.
کړي به یې وروره، ته دې چې بونه ولټوه.
زمونږ فکر نه و ورته.
ولا وروره، زمونږ ستاسو معاملې ته پام نه دی شوی.
ولا کې کرایه راکړی وي. داده دا مې هم جیبونه داده، نور خو د لټولو ځای هم پکې پاتې نه سو. داده
دا هم څه شور ماشور جوړ کړی، څه خبره ده؟
کرایه نه ده ورکړی او ناقد ولري
پتکۍ. او استاد جانه، تا مونږ خوارکیو ته خلک کلینر ساتلی او پام دې ورته نه دی؟ که هره ورځ خلکو نه همدومره پیسې ووهي په یو میاشت کې میلیونر کېږي.
بد مه کوه، ما ته مصیبته، زه درته صبر کوم او ته مې په اوګو سور سوې. استاده ودرېږه چې قطع کړم.
بد مه کوه، لا تر اوسه داسې ځوان نه دی پیدا شوی چې ما ته لاره وګوري.
تم چندانې سړی نه یې دروغجانه.
شاغه شور ماشور مه کوه، ابرو مې په اوبو ملاو کوه. خو البته درکړې به چې وایي
استاد جانا، په خدای په قران کې اقرار کړی وي دا مصیبت نه پیژنې.
قسم مخ را لیوانیا، سره پیسې ورکا، د موټر نوم مې پدوا.
استاد جانا کرایه نه درا کړی، نه درا کړی کرایه
ورکړی مې دا ځانې په خلای کړی.
ولا نه پوهېږم، مګر ښه سړی خو ښکاري.
نو سړی سو ویلې نشي.
ټغره ټول کورو را چې مونږ ډیر صبر نه لرو. ورکا پیسې ورته، کنه داګه په ځای په موټر نه طاقت کم و مو ورکا پیسې.
ته خو دروغ وایې، خو له خدای نه مې غوښتي چې دا پیسې درته سحر شي. تر خیر ونه ګورې چې هم دې زه بې عزته کړم، هم دې پیسې واخستې.
ډېر مه غورېږه، له څېرې نه داسې پاک سړی نه ښکاري. راکه
واخله.
شاباس، اوس صحیح شو.
استاده خیر اوسې، زه هر یو چې دروغ ویلي خپله سزا به وګوري.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې امیندوارا شبنم د تیتانوس د واکسین لپاره کلینیک ته ورځي. د ډاکټرانو په وینا د تیتانوس واکسین له زیږون وروسته مور له مکروبونو او وژونکو ناروغیو نه ساتي او نوی زیگیدلی ماشوم تا هم گتر رسوی. ده تیتانوس واکسین ده مور او ماشوم لپارا خورا گتوار، بی زرارا او مطمئن دی. نو خدا چه تل ده داکترانو پا مشورا او لارخوانا مور او ماشوم تا واکسینو نوشی، نه پا خپل سر. تربیامو پلوی خدا اسپارم، ده خپل زان او خپل کورنه روختیات همو پام وکرهی.
ده هیلو وڑانگا رادیوی دراما ده ټولو ده کامیابی او خوشحالی ملگری.